پاپنسن کې د سحر لاس بدیش سویت آسیا آزادی رادیو ته غواړیست. آزادی رادیو بلې او ساته خبرونه پیل سوچ ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې سوی. په خبرونه کې ځینی راپورونه هم خبر واوري چې د ناټو یو چارواکي او د افغانستان پر د برتانیا سفیر د انتخاباتو کمیسون په چارو کې پر شفافیت ټینګار کړی دی. پایل خبرونو کېږي. د یولوسو طالبانو د ازادۍ په بدل کې درې برمتسوي هندي وګړي خوشي کړی سوي دي. په خوست کې بمی 14 سوي ده. سپینه ماڼۍ وی ترکیه به د سوریې په شمال کې د حمله پلان مخ ته وړي او په سیمه کې د هغو کورد جنگیالیو چې امریکایي ملاتړ کوي برخلیک به ناڅرګند پاتې وي. افغان طالبان وایي چې د یولسو طالبانو د ازادۍ په بدل کې درې برمتسوي هندي وګړي خوشي کړي دي. د دوی په خبره په دغو خوشوسو طالبانو کې د دوی ځینې مهم غړي هم شامل دي. د طالبانو دوه مسؤلانو پرون ازادي رادیو ته وویل چې دغه تبادله پرون وسوه، خو دوی د دې تبادلې د ځای په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو دغو مسؤلانو د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نشولو په شرط دا خبرې کړې دي. دوی نه دی ویلي چې دغه طالبان له افغان چارواکو سره بندیان وو که په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره. د افغانستان یا هندوستان چارواکو سمدلاسه په دې اړه کوم تبصره نه ده کړې. په بغلان ولایت کې وطن هندي انجینران چې د برېښنا په یو پروژه کې کار کاوه د 2013 نه د کال په می میاشت کې وتښتول سول. د هغې تښتونې مسؤلیت چا نو منلی. له هغې ډلې یو برمتسوي انجینر خوشی کړی سو، خو د نورو د برخلیک په اړه معلومات نه وو. د بدخشان ولایت چارواکي وایي د شهدا او بهارک ولسوالیو لپاره د طالبانو تش په نوم پوځي مسؤلان وژل سوي دي. د بدخشان مطبوعاتي دفتر تیره شپه په اعلامیه کې ویلي چې د شهدا ولسوالی لپاره د طالبانو پوځي مسؤول مولوي محمد داود خالد او د بهارک ولسوالی لپاره د طالبانو پوځي مسؤول برکت الله ارشد په هوایي حمله کې وژل سوي دي. د اعلامیې په حواله د افغانستان هوایي ځواک د طالبانو دغه دوه پوځي مسؤلان په بلې ولسوالۍ وردوج کې په نشه کړي دي. د بدخشان مطبوعاتي دفتر ویلي چې د طالبانو دغه دوه پوځي چارواکو له کلونو راهیسې پر خلکو ظلمونه کړي دي. وسله والو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په خوست ولایت کې به می 14 لږ تر لږه یو ملکی وګړی ټپي کړی دی. نن سهار څه باندې 8 بجې د خوست ګردیز پر عمومي سړک د مټا چینې په سیمه کې په پوځي ګاډو پسې د سړک غاړمان 14 سوي ده چې لږ تر لږه یو ملکی وګړی پکې ټپي سوي دی. د 14 سیمه د امنیتي ځواکونو لخوا کلابنده ده او خبرلنو ته اجازه نه ورکول کېږي چې سیمه له نږدې وګوري. د خوست امنیي قومندانۍ د سره رسنیز دفتر مشر ازادي راډیو ته ویلي چې دغه 14 تلفات نه لري. خو د خوست د روغتیا ریاست یو مسؤل ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د 14 لسیمې څخه یو ټپي روغتون ته وروړل سوی دی. د پیښې سیمې ته نږدې کسان ویلي چې 14 د ولایتي قواو په یوه ګاډۍ پسې سوی ده. کومې ډلې د دې 14 مسؤلیت نه دی منلی. سپینه ماڼۍ وایي چې ترکیه به د سوریې په شمال کې د حملې پلان مخ ته وړي او په سیمه کې د هغو کورد جنګیالیو چې امریکایي ملاتړ کوي برخلیک به ناڅرګند پاتې وي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداري پرون وخت دغه بیان په داسال کې خپور کړ چې په همدې ورځ د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان دفتر ویلي چې دواړو مشرانو پرون په خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړې او موافقه وکړې چې راتلونکې میاشت به په واشنگټن کې سره وګوري. سپینه ماڼۍ وایي چې امریکا به د سوریې په شمال کې له اوږدې مودې د پلان سویو عملیاتو ملاتړ نه کوي او برخه به نه پکې اخلي. سپینه ماڼۍ وایي چې امریکایي ځواکونه به سمدلاسه نور په سیمه کې حضور ونه لري. سپینه ماڼۍ په ویلامه کې ویلي چې سر له اوسه به ترکیه په سیمه کې د داعش د هغو جنګیالیو مسؤلیت اخلي چې په تیرو دوو کلونو کې نیول سوي دي. ترکیه هڅه کوي چې د امریکا په مرسته د سوریې په شمال کې یوه خوندي ساحه ایجاد کړي. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په حواله په پم کې ده چې په سوریه کې دغه پیشنهاد سوي خوندي ساحه د فرات رود په ختیځ کې ایجاد سي. په دې ځای کې له 2011 میلادي کال راهیسې کورنۍ جګړې بشري ناورین رامنځته کړی او په میلیونونو کسان یې کډې کولو ته مجبوره کړي دي. او داسې ښکاري چې د کاسوو په پرونیو تر وخت مخکې انتخاباتو کې د اپوزیسیون دوه عمده ګوندونه تر واکمن ګوند مخکې سوي دي. د ټاکنو مرکزي کمیسیون د ویب سایټ په حواله پر ځایي وخت د نن سهار تر 3 بجو او 6:50 پورې د 96% شمیرل سوي رایې له مخې د خود مختار په نوم کیڼ اړخي ملت پال ګوند نږدې 6% او ورپسې د کاسوو ډیموکراتیک لیګ 15% رایې ګټلې دي. د کاسو ډیموکراتیک واکمن ګوند چې لوی لسیزی پر سیاستونو زیاته موده واکمنی کوله په سولې کې څه کم 22% رای ګټلې دي. د خود مختار ګوند غړو په پلازمینه پرشتینا کې خوشحالي وکړه او دغه ګوند مشر البین کورتی د بریا اعلان وکړ. تمه کیږي د اپوزیسیون دغه دوه عمده ګوندونه یو ائتلافي حکومت جوړ کړي. د دغو پارلماني ټاکنو نهایي نتیجه به نن د ورځې په جریان کې اعلان سي. په کاسو کې 1,900,000 کسان د رایې ورکولو پر شرایطو برابر دي. خلکو د 130 وکیلانو د غوره کولو لپاره په انتخاباتو کې خپل رایه وکاروله. دا لکه چې په 2008 نه دی کال کې کاسو له سربیا خپل خپلواکي اعلان کړله. په دغه هیواد کې څلورم پارلماني انتخابات دي. لس بجې او شپږ دقیقې سویت آسیا زدی رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د بریتانیا سفیر وایي هیواد یې له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي څو د یقیني کړي چې له مداخلې پرته خپلو کارونو ته دوام ورکوي. الیسن بلیک ویلي بریتانیا د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو ملاتړ کوي. میرمن بلیک پرون په افغانستان کې د ناټو له ملکي استازي نیکولاس کی سره یو ځای د انتخاباتو کمیسیون ته ورغلې وه. بلخو د انتخاباتو کمیسیون ویلي دی چې د نړیوالې ټولنې ملاتړ د دوی د کار شفافیت تضمینوي. سفی الله ستنګزی او نور تفصیل.
په افغانستان کې د ناټو سازمان ملکی استازه نیکولاس کې د یک شمې پورس په کابل کې د بریتانیا د سفیر الیسن بلیک په ملتیا د افغانستان د انتخابات خپلو کمیسون ته ورغلی وو او د رایو د شمیرنې او جدول بندۍ پروسه لنګدي وکتله. په کابل کې د بریتانیا سفارت په یو اعلامیه کې لیکلي چې ښاغلی نیکولاس کې او الیسن بلیک دواړو د انتخاباتو خپلو کمیسون ستایلی چې خپلواکي ساتلې او لا یې ټینګار پرې کړی چې تر وروستي ممکنه بریده دې شفافیت یقیني کړي. دوی له کاندیدانو او د هغوی له پلویانو او خلکو غوښتي چې د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ او وروستۍ نتیجې لپاره دی د انتخاباتو خپلو کمیسیون اعلان ته په تمه اوسي. د بریتانیا سفیر الیسن بلیک ویلي هیواد یې د افغانستان د انتخاباتو له خپلو کمیسیونو ملاتړ کوي او ټینګار یې دی چې د دوی کارونه له لاسوهنو خوندي پاتې وي. ناټو د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د ترسراوي لپاره له امنیتي ارګانونو سره د روزنې او مشورې همکاري کړې او هم یې په تخنیکي چارو کې د همکاریو ژمنه ورکړې وه. بریتانیا هم د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو له ترسراوي سره نږدې 10 میلیون ډالر مرسته کړې. د ټاکنو له ټول ټال نږدې 1.5 میلیون ډالر بودیجې نه د 950 میلیون ډالر مرسته نړیوالې ټولنې کړې وه. د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي د دوی له کارونو د نړیوالې ټولنې ملاتړ د ټاکنو د پروسې شفافیت او د راتلونکي منتخب حکومت لپاره ډېر ارزښت لري. د دغه کمیسیون ویاند عبدالعزیز ابراهیمی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
سفیر انګلیس و نماینده ملکی یا سفیر ملکی ناتو از بخشای مختلف
د انګلستان سفیر او د ناتو ملکی استازی دواړو د ټاکنو خپلو کمیسیون له بیلابیلو برخو لیدنه وکړه او یې څارلې. دوی د ټاکنو له پروسې او پراتونکو کې د نتایجو له اعلان هرکلی وکړ او د میزان شپږمې ولسمشرۍ ټاکنې تیرو انتخاباتو ته په کتو یو لخو ټاکنو یاد کړه. هم په مالی او هم په تخنیکی چارو کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ او ډاډ ورکول ډیر مهم او حیاتي دی.
د
افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د څارنې لپاره کورنیو او بهرنیو ادارو او سازمانونو څه باندې 1,00,000 څارونکي ګمارلي وو. د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو له روڼتیا د نړیوالې ټولنې ملاتړ د کاندیدانو لخوا د دې پروسې د ننګولو په مخنیوي کې هم مهم رول لوبولای شي.
څومره چې نړیوال شریکان د افغانستان د دغه پروسې په اړه باندې خپل مثبت نظر همدارنګه د دقت غوښتن کیږي، هغه اندازه د شفافیت او مشروعیت باندې همدارنګه د مسؤلینو په چلند باندې ډېر تاثیر کوي. شفافیت ډېر مهم ده ځکه چې کمیسیون ته وینا او سپارښتنه همیشه دا وه چې دوی باید د باور جوړولو لپاره ډېر کار وکړي تر څو کاندیدان سیاسي ګوندونه دوی خوینه خواسته په یو مرحله کې د شک او تردید په اساس باندې پروسه چلند نه کړي.
د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د میزان په شپږمه وشوې چې پکې د لومړنیو شمیرو له مخې 2,600,000 کسانو رایه ورکړي. د انتخاباتو خپلو کمیسیون اوس د غورایو په پروسس بوخت دی او ژمنه یې کړې چې د میزان په 20مه به لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
په کابل کې هم نن ورځپاڼو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بایومیټریک او نه بایومیټریک رایو پر سر د بیلابیلو جنجالونو په اړه لیکنې تبصرې خبرې کړې دي. اجمل تورمن ورته کتنه کړې ده.
ملي ارمان نه دولتي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې د نه بایومیټریک شویو رایو په اړه د مشرانو جرګې د رئیس د بیا ځلي څرګندونو په اړه لیکلي دي. په سر مقاله کې راغلي چې فضل هادي مستمیار یو ځل بیا ټینګار کړی چې د لستونو د نه موجودیت له کبله چې کومې نه بایومیټریک رایې په محلونو کې د خلکو لخوا ورکړل شوي قانوني دي او باید حساب شي. ورسپانه لیکي چې د مشرانو جرګې رئیس څو ورځې مخکې هم دا خبره کړې وه او ویلي و چې نه بایومیتریک شوی رای مو په پلار هم منم. دا په داسې حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چې په دې برخه کې د پریکړې یوازنۍ مرجع ده ویلي چې نه بایومیتریک شوی رای نه حسابېږي. د سرمقاله لیکونکو په باور د ملي شورا مجلسونه دا صلاحیت نه لري چې انتخاباتي کمیسیونونو ته کرښې وباسي او ورته ووایي چې دا وکړه او دا مه کوه. هاشه سبورسپانې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، د نا بایومیټریک او بایومیټریک شو رایو ترمنځ د توپیر بهیر باید د کاندیدانو د استازو، د مدني ټولنو د غړو او بهرنیو څارونکو په وړاندې ترسره شي تر څو په دې برخه کې هیڅ ډول پوښتنه او ابهام پاتې نشي. سر مقاله لیکونکي لیکي، څارونکو په تیرو څو ورځو کې شکایت درلود چې کمیسیون د دوی په کارونو محدودیت وضع کړی. دای ټینګار کوي چې کمیسیون باید دغو شکایتونو ته هم رسیدنه وکړي، ځکه د سر مقاله لیکونکي په باور که یادو شکایتونو ته رسیدنه ونه شي وروسته بیا لوی جنجالونه ترې پیدا کېدلی شي. انیس دولتي ورځپاڼې هم په خپله سر مقاله کې د موضوع په اړه لیکلي دي. انیس لیکي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید جدي هڅه وکړي چې استعمال شوی او خیالي رایې سره بیلې کړي او د انتخاباتو لومړني نتایج له مهالویش سره سم اعلان کړي. سرمقاله لیکونکي لیکي، په دې ډول سره به بیا د نتایجو اعلان هم ټولو کاندیدانو، هم سیاسي ګوندونو او هم خلکو ته د اعتماد وړ وي. په سرمقاله کې راغلي، دا ځکه مهمه ده چې د ولسمشرۍ کاندیدانو او سیاسي څیرو د بایومیتریک او نا بایومیتریک رایو په اړه بیلابیل پرګونونه ښودلي دي.
د دې خبرونې وروستی راپور اخلو. په ننګرهار کې د ښوونځیو ښوونکي وایي چې له اوږدو کلونو راهیسې ورسره حکومت ژمنې کوي چې د استوګنې لپاره یوه نمره مځکه ورکوي، خو لا هم ورته د کورونو لپاره مځکه نه ده ورکول سوې. دوی وایي چې تنخواګانې کمې دي او د کرایې په کورونو کې اوسېږي چې دوی له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. نور تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال باز محمد عابد په راپور کې.
په ننګرهار کې د ښوونځیو استادانو د ښوونکي د ورځې د نمانځنې په مراسمو کې چې د اکتوبر په شپږمه نیټه ترسره شول وویل، کلونه وړاندې ورسره حکومت د استوګنې لپاره د یوې یوې نمرې د ورکړې ژمنې کړې وې، خو لا هم د کورونو لپاره د ځمکې خاوندان شوي نه دي. وی وایي میاشتنۍ تنخواه هم په هغه اندازه نه ده چې د دوی کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. دوه تنه ښوونکي، عمر سید او فقیر محمد، وایي
نو معلمان بیچارهګان یو خو ماشونی هم کم دي او بل دا دی چې د کور مشکل هم لري. کور نه لري، په کم پنځه روپۍ تنخواه چې اخلي هغه هم په خپله بس کرای کېږي او د خپلو ماشومانو لپاره مغسه لازم چې څه چې دي هغه برابرولی نه شي.
زیاتره استادان کور نه لري، سرپنا نه لري، نو دا یو غټه ستونزه ده د استاد لپاره. هغه ټوله ورځ د خپل کور او د خپل فامیل پاره فکر کوي، نو د خپل شاګرد لپاره چې هغه کوم مخلصه کې چې دا درس ورکي هغه لپاره به څه فکر وکړي.
د ښوونځیو زده کوونکي هم وایي چې د ښوونکو کمزوره اقتصاد، کم معاش او د کرایه په کورونو کې ژوند د هغوی پر رواني حالات هم اغیز کړي چې له امله یې درسي بهیر زیانمن شوی دی. د ولسم ټولګي زده کوونکي نایله وایي
کچیرته استاد یو اقتصادي حالت خراب اوسیږي نو دا کله سینب تراش، یعنی هغه خپل هم خفه اوسیږي، نشي کېدلی چې دا استاد سم درس ورکړي. اور به کې تر یو حده پورې باور کوي د مخکې په شان د بیان نشي کولی چې هغه درس ورکړي.
د دوی د غوښتنو پر وړاندې د ننګرهار والی شاه محمود مخیل وویل
یو ستونزه د معلمینو هغه د خرګوټو ده چې معلمین ته باید نمرې ورسي، که څه هم چې د کومې ورځ نظر اغلم زما توجه وته ده یو څه نمرې م ښوونکو ته د اچین په ولسوالۍ کې تقسیم کړلې، خو کوشش کوو چې دا نور د خرګوټو مسایل حل شي او یوه نمره ځمکه معلمینو ته ورسي چې دا د دوی حق ده.
د ننګرهار د پوهنې رئیس اسیب الله شینواری وایي د ښوونکو لپاره د ځینو خرګوټو کارونه نهایي شوي او د نمرو د ویش په برخه کې هیڅ قانوني ستونزه نشته، خو د ښار جوړونې وزارت چارواکي د نامعلومو دلایلو له امله د نمرو ویش ځنډوي. دی وایي هسې پیل کړي چې د ښوونکو ستونزو ته حل لاره ولټوي.
تېرو څو میاشتو رئیس موږ د ښار جوړونې وزارت سره بار بار اړیکه نیولې ده او غوښتنه مو ترې کړې چې زر تر زره هغه خپل انجینران راولېږي او موږ د ښارګوټي نمرې ویشل شروع کړو. شاوخوا دوله سوه ښوونکو تالته نمرې ورکول کېږي، هغوی موږ ته هر ځل ښه کړي او لا تر اوسه اقدام نه دی کړی.
د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې په ننګرهار کې اوس مهال 13000 ښوونکي په دندو بوخت دي، خو دا ولایت لا هم 6000 نورو ښوونکو ته اړتیا لري.
مننه چې ازادي راډیو اوري.